خوګو اوریدونکو بیا هم ستړي مشي د مشالې ډیو د دې غړې په خبرونه کې ز اسرار لمومن ستاسي هرکلی کوم. دا وخت په خبر کې د مسپخې می 3 بجې دي. په خبرونه کې به واوري چې په مومندو ایجنسی کې د فوجي عملیاتو له عمله د دغه سیمې ولست یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا حکومتي چارواکو د بیکورشو خلکو په کمپ کې د میډیا په ورتګ هم بندیز لګولې. په مصر کې د روانو مظاهرو په اړه هم یو شمېر رپورټونه لرو. خو په سر کې بعد فرخنده وزیر نه د دې ساعت تازه خبرونه وورو.
لند خبرونه د پیښور په متره کې د پولیسو په چوکۍ او موټر بمی برید کې یو انسپکټر وجل شوی او درې پولیسان جوبل شوی دي. د خیبر په لندی کوتل کې د نیټو ځواکونو لپاره په تیل وړونکو ټینکرو وسوال برید شوی. د پاکستان حکومت پی آی ای شپږ پایلټان لرې کړي او د جهازونو یو شمېر الوتنې ځنډول شوي دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د سپیکر لپاره ووټونه واچولې شول او په مصر کې مظاهرې روانې دي. خلک وایي حسنی مبارک ته زر تر زره استعفا ورکړي. د خبرونو تفصیل د پیښور د متری سیمې په باچایانو غړی کې د پولیسو په موټر باندې د ریموټ بم په حمله کې د پولیسو یو مشر وجل شوی او درې پولیسان جوبل شوی دي. ریپورټونه وایي ناصرګند وسلوالو په سیمه کې د پولیسو په یوې خرابې ودانۍ حمله وکړه او بیا چې د پولیسو ډله د غذای ته د معاینې لپاره ورسېده نو د ریموټ بم حمله پرې وشوه. په پیښور کې اکثره د پولیسو په ودانو ګاډو او د دوی په مشرانو دا ډول بریدونه ترسره کیږي. د پاکستان کامی هوایی کرخې پی آی ای د شپږو پایلټانو د دندو د لرې کولو وروستو نن پاکستان کې دننه او د پاکستان نه بهر یو شمېر الوتنې ځنډولې دي. د کومو جهازونو الوتنې چې ځنډول شوي د هغوی مسافر نورو جهازونو ته اړول شوي دي. د پاکستان د دفاع وزارت وروستو له هغې شپږ پایلټان د نوکرو لرې کړل چې ګڼ شمېر پایلټانو په یو وخت رخصتۍ اخیستو فیصله وکړه. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي په لنډی کوتل کې نامعلومه وسلوالو په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره په تیل وړونکو ټینکرو یو وسلوال برید کړی او درې ډرایوران یې تښتولی دي. د پیښې وروستو امنیتي ځواکونو پلټنې پیل کړي دي. په دغه لاره اکثره داسې پیښې مخې ته راځي. تفصیل په روانه خپرونه کې. د افغانستان د ولسي جرګې د سپیکر د ټاکلو لپاره نن د جرګې غړو وټونه واچول او دا معلومه نه ده چې دا ځل به د جرګې غړي د خپل مشر په ټاکلو کې بریالي شي او کنه. خو تر دې وړاندې څلور ځله دا بهیر ترسره شوی دی خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. ریپورټونه وایي د نن ورځې لپاره عبدالستار خواسی، امان الله پیمان، خالد پښتون، ډاکټر مهدی، منور شاه بهادری او ملکزاده ځانونه د ولسي جرګې د مشرۍ لپاره ټاکلي دي. د افغانستان ولسي جرګه وسوا نه سلوي غړي لري او هغه کسي مشري تر لاس کولې شي چې د وټونو په ورځ د موجودو وکیلانو د نیمای نه یو ووټ زیات تر لاس کړي. د په افغانستان کې د نیټو ادارې وای د دوی یو خدمتي غړي په جنوب کې د یو لاسي بم د چاودېدو له عمله وجل شوی دی. په دې خبر کې دا سپیناوی نه دی شوی چې د چاودنې اصلي سیمه کومه یوه وه. همدارنګه دا هم نه دی ویل شوی چې وجل شوی کس د کوم هیواد وګړی وو. په روانه میاشت کې د نړیوالو ځواکونو سره کار کوونکي اوو قراردادي پوځیان وژل شوي دي او په 2011 کال کې د وژنو دا شمېره 38 ته رسېده. د نړیوالو ځواکونو په 2010 کال کې 900 او په 2009 کال کې 1500 پوځیان وژل شوي وو. تاسو مشال ریډیو اورئ. د مصر د حکومت کوششونو باوجود چې له تیرو دوو هفتو راهیسې پیل شوې مظاهرې آرامول غواړي، د تیر اتوار په ورځ حکومت ځینو مخالفو ډلو سره ولیدل چې ورکې ناقانونه ګرځول شوې ډله اخوان المسلمین هم شامله ده. له دغې لیدنو نه وروستو مخالفو ډلو وویل د حکومت لخوا د کومو بدلونونو راوستلو ژمنه چې شوې هغه کافي نه ده. له تېرې شپې راهیسې په تحریر چوک کې یو وار بیا سلګونو مظاهره کوونکي راټول دي چې د ولسمشر حسنی مبارک ته زر تر زره د استعفا غوښتنه کوي. حکومت د مراتو د ورکولو ژمنه کړې چې ورکې په آئین کې د اصلاحاتو راوستلو خبره هم شامله ده. په همدې حال کې سرکاري خبری اجانس مینا خبر ورکوي چې ولسمشر مبارک یو تحقیقاتي ډله پر دې مقصد ټاکلې په تیره هفته کې په قاهره کې د خونړۍ تشدد پلټنې وکړې. په ترکمنستان کې د اسونو د ښایست مقابلې لپاره تیاریانې پیل شوې دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بیرته مخامد ویلي د اسونو د ښایست مقابله به د هر کال د اپریل په میاشت کې کیږي او زیاتوي دوی به خپل تاریخي او کلتوري هلې ځلې بیا ژوندی کوي چې یوه مهمه برخه یې د تکړه او ښایسته اسونو ساتنه هم ده. او وروستی خبر دا چې د پاکستان د کرکټ ټیم کوچ وقار یونس ویلي په راتلونکي ورکپ کې به د پاکستان کرکټ ټیم هم هغسې خوندوره لوبه کوي لکه په نیوزیلینډ کې چې وکړه. وقار یونس خبریالانو ته وویل د نیوزیلینډ سره د دوی لوبې او په دغو لوبو کې د دوی ګټه د راتلونکي ورکپ لپاره د پاکستان د ټیم مورال لوړوي. خبرونه ختم شول.
خبرونه مو د فرخندا وزیر نو اوریدل. اوریدونکو تاسو مشالې ډیو ته غوږی د روانې غړې په خبرونه کې به د دې رپورټونو تفصیل واورئ. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د کراچۍ پښتانه یو حقیقت دی او دا حقیقت دی و منل شي.
کراچی کا پختون ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے.
د جنوبی وزیرستان اور ٹانگ ترمنزا د جنڈولا سمی خلق صدا سے فریاد کوي.
د جنڈول ایک یو واحد اسپتال دا پیخش یو ڈاکٹر وی و یخ کے ڈاکٹر کشن اصلو تن نپریش دی یغنی دی آرمی ہیڈ کوارڈر جوڑ کرے دی چھ چمر دی جنڈول پرائمری نواخلہ تر میڈل پر و میڈل نواخلہ تر ڈگری کالج پر دا مکمل آرمی کیمپون دی.
او په مصر کې نن د حکومت پر ضد د مظاهرو 15 ورځ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلپ کراولی وایي چې څو کارونه دي د هغې د لارې په مصر کې صفا او باوري ټاکنې یقیني کېدای شي.
There are things that have to be done to get to a free and fair, credible and competitive election.
دا او نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. په مومند ایجنسی کې د څه مودې راهیسې پوځي عملیات روان دي. د دې عملیاتو له امله یو شمېر خلک بې کوره شوي. دا خلک وایي چې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا پولیټیکل انتظامی ناقی د بې کوره شوو خلکو کیمپ ته د میډیا په ورتګ بندیز لګولې. نور حال د سیمې څخه د مشالې ډیو خبریال شانواز ترګ ځای راکوي.
پولیټیکل انتظامیه محمد ایجنسی د محمد ایجنسی د متاثرینو لپاره جوړ کیمپ ناحقی کې د میډیا کارکونکو پورتلو پابند لګولې ده. بلخوا د پوځي عملیاتو له وجې د تحصیلي صافي او د ویزې د سیمو لس دا سات هم د کیمپونو ته تکل کوي. د فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي د پروټیکشن افیسر افتخار عزیز د بیکور ولس شمیره سه داسې ویله.
2603 دغه ټوټل فیګر ده. دا غي چې به موږ د انډیویډوال حساب وکړو 27022 ټوټل دغه فیګر راځي. دا ویزې ده، ساګی ده، جنډه ده، غریبه، چمرکند، الینګار، شیخ بابا، سوران، تر دې علاقو سره تعلق ساتي. دا خلک
د کیمپونو نه علاوه اف کیمپ چې کوم خلک کوسيږي په خپل خپلوانو کرا یا په نورو ځایونو کې غو سمره ویږي کنه غ نشته ده.
نه دغه معلومات خو فلحال نشته. دا چې کوم نوی مطلب آی ډی پیز دي نو دغه مطلب داسې نشته. اته سمره متاثرین وس نوی اپریشن د متاثر دي راځي نو هغه قاعده بل د کیمپ موږ ډیکټر کړه ده. دانشکول کې د ناقی کیم د دې ترازی د دې علاوه چې کوم زړه متاثرین دي هغه مخکې پېښور کې جلوزي کې دي نو هغه کې دي شنو هغه وټی کې خو نوې چې کوم راځي نو هغه باقاعده زموږ سره د رجستریشن کې او باقاعده زموږ سره دندې کې
د وو کالو امینه چې د ویزو وسیدونکو ګلوسین لوروا او په کیم کې د بیماری نه مړ شوی و. افتخار عزیز دغه پیخي په اړه وویل
بالکل هغه ز بخپله باندې الته کې ورغلم چې هغه چې کوم معشومه بیمار شوی و ډایریا دست وجینه او ډې د وجینه نو هغه کې مطلب داسې و چې زیات خو زده وي مشاغه کې دغه پیرنټس مور او پلار چې کومو ته او هغه پکې ډیر زیات غفلت پکې ډیرو ځکه چې هغه سره مخ خپل خبرې وکړه غول چې ډاکټر ته موږ نه خو دلې په ځلالم هسپتال ته ایجنسی سرجن سپ سره خپل باندې ملو شوم چې داسې یو کیس شوی دی. هغه ویل چې نه موږ ته اطلاع کړې ده کنه موږ په خپل باندې مورغلی وینې دی ګره غلی دی نو داسې مطلب پکې کې د هلت د طرف نه داسې غفلت نو دا مور خپل په وجه باندې داسې واقع راغله. ان شاء الله چې موږ کوشش کوو چې بای هلت په ول سره موږ باقاعده ال شویس دا کړی چې تاسو 10 to 10 ګرځي خپل باندې ګرځي دا یو پرابلم سی هغه مطلب ائیډنټیفای کوي.
ان اف ای کیټ کې ورته تاسو ورکوي څه سيزونه
ان اف ای کیټ کې دلته کې ټوټل سامان دي. دلته کې د بلستنی ګرمې کمبلې په دغه د دین علاوه د لوخي کچن آیټمز دي. دغه بالټي کوزي پکې دا غو چې څومره ضرورت دي دغه د ډیلی بیس باندې دا ټول هغه شی نه دي ته مونږ پرووایډ کوو.
د اف ډی ایم دې چارواکي زیاته کړه چې په کیمپ کې سکولونه او د ماشومانو د لوبو میدانونه به هم
جوړیږي
واقعده مونږ کوم میپینګ دنه کړی دی په ټینټس کې نو پاره کې مونږ سره تقریبا چې په الحال د سلور سکولونو لپاره میپینګ کړی دی چې د 10 سکولونو دی چې ان شاء الله چې دا په ټول کم کور کې د خیره سره دا اخر علاوه زموږ سره نور انجوګان ولهم خو باقاعده پر اړیکې دي او هغه غوړي چې کم ته بهر هغه د سنور سکولونو جوړ کړي د مشومان لپاره چې دا مزید څومره دي دام کور کې د خیره سره
د لوی لوی کورونو وسیدونکو هغه زنانه کوم چې دا سات په یو خیمه کې ژوندون کوي دغه زنانه مصروف ساتلو لپاره افتخار عزیز وویل
بالکل دا غیره پر ما د خپل طرف نام داسې تجاویز لګلی دي خطه یونټ سیار تمم لګلی دي اف ډی ام هډ افیس تمم لګلی دي او باقاعده په دې باندې ما خپل مطلب ابزرویشن زم دا کړی دي خپل سروې مې پم کړی دي ان شاء الله بالکل داسې پروګرام روان دی د خیر سره او دا د سکولونو سره سره مونږه مطلب باقاعده چې کوم دی نو هایجین والا چې کوم دی سبا والا دا یو ان جی او دا هغه تم پر ما هدایت ورکړل د خیر سره هغه بن خپل کسان ته کلاسز ورکی او په کلاسز باندې په 10 ټو 10 ګرځي او باقاعده داسې کلاسز به هغه زنانو سره اخلي دا غوسره بکینی باقاعده به یو پروګرام جوړیږي په پروګرام کې بردی او
او د دې خبرو وروسته څو وخت د متاثرینو سره د خبرو اترو کوشش وشو نو اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ مقصود حسن مشال ریډیو ته وویل چې په کیمپ کې د میډیا پتلو پابند لګولې شوې ده هغه وویل ملټری راغلی ده او هغه غواړي چې میډیا کیمپ ته لاړ نه شي ځکه یې مشال ریډیو ته هم اجازه ورنکړه شانواز ترغزی مشال ریډیو کشمیر کورنا ناقی محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو ده
اور دونکو څنګه تاسو په خبرونو کې واردل چې په پیښور کې د متری سیمې په بچایانو غړي کې د پولیسو پر موټر بچوي چې د پولیسو د یو تانیدار د وجلو ترڅنګ دریتنه نور جوبل کړي هم دي د دې پیښې په اړه نور حل له پیښور څخه د مشال ریډیو خبريال فواد علي اشاره کوي
نن سهار د متری په ډاګلار علاقې کې په یو ریموت کنټرول بمی چاودنه کې یو پولیس موبایل تباه شو په دغه موبایل کې ناست یو سب انسپکټر مړ او دری پولیس پایان جو بل شول پولیس چارواکی وای چې بم په ډاګلاره کې د خور د پاسه جوړ یو وړو کې پول دلاندې خودې شوه وو د پولیس دا موبایل باچا غړې چوکې طرف تروان وو چرته چې سهار سلور بجې یو بل چاودنه شوی وو د چاودنې نه پس جوبل تنان د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال ته ورسول شو د دې بریټ په حق لا د متری پولیس سټیشن یو چارواکی امجد مشال ریډیو ته ویلو د پولیس کنٹرول روم یو چارواکی مشال ریڈیو تو ویلو پیخور او خواوشا علاقوں کے دا اوما بمی چاودنا وا فواد علی شاہ مشال ریڈیو پیخور
د پښتو ژبې نوی ژغ مشال ریڈیو یوازی په پښتو ژبه
مشال ریډیو یوازې په پښتو ژبه او اوس اوریدونکو یو نړیوال خبر د امریکا ولسمشر بارک اوباما خبریالانو ته ویلي چې په مصر کې رواني خبرې ترې پر سم لور روان دي بل په لور د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فلپ کراولې په خبري غونډه کې ویلي چې امریکا په مصر کې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې ټول پکې شریک وي نور حال په واشنگتن کې د مشال همکار هارون باچا په دې رپورت کې راکوي
په واشنگتن کې د سپینی ماړای څخه د راوتی خبرونو تر مخه امریکایي صدر براک اوباما د پیر پورز تسلی ښکار کړه چې د مصر د شخړې د هواري په لړ کې روانې خبرې ترې به ښې پایلې ولري ولې نړیوالو رسنیو بیا د حکومت مخالفه اسلامي ګوند د هغه دړکو خبر ورکړې چې وایي که چرې مطالبې یې ونه منل شي نو د خبرو اترو له بهیر څخه به ووزي رائټرز خبری ایجنسی په خپل رپورت کې وایي چې د قاهره په تحریر سلولاری کې احتجاج کوونکو خپل ژمنې تازه کړي چې وایي دوی به تر هغه چې حسنی مبارک له اقتدار کوس شوی نه وي خپل مظاهرو ته دوام ورکړي او پر روانو ورځو کې به نور خلک هم د حکومت پر ضد راپاروي رپورٹ زیاتوی اپوزیشن د اساسی قانون د بیا لیکلو مطالبه کوي چې غواړي پترس کې آزادو او شفافو صدارتي ټول ټاکنو د صدر د اقتدار میعاد ټاکلو پارلیمان لغوه کولو سیاسي بندیان راخلاصولو او په ملک کې د بیړني حالت قانون لری کولو ته لاره هوار شي رائټرز خبري ایجنټس د اخوان المسلمین د ویان اسام ال ایران لکول لیکي چې وای مونږ به د خبرو اترو د پایلو پرنا کې حکومت سره روان ډایلاګ ته د نوي سره کتنو کو. نو مولې همدارا زیاتوي چې دا غوي زنې غختنې منل شوي ولې دا مطالبه چې حسنی مبارک د واک للا سور کی حکومت په اړه لا حص ندی ویلي. بل په لوبیا د امریکا متحده ایالاتو د مصر حکومت او اپوزیشن دواړو څخه غوښتي چې د حکومتي واک اختیار د منظم انتقال لپاره دی باید وخت ورکړل شي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کراولی یوې خبري غونډې ته وویل چې په مصر کې د اقتدار حواله کولو عملیه پیچلې ده او دا چې ګڼې خبرې باید په پام کې ونیول شي.
There are things that have to be done to get to a free and fair, credible and competitive election.
یو څو کارونه دي چې دا غو په کولو سره صفا سوترا باوري او سیالۍ زټول ټاکنې یقیني کېدی شي او دغه څه کولو لپاره یو نه بلکې سو لارې دي. په دې پروسس کې د ډول ډول کردارونو لپاره گنجائش موجود دی. مونږ غواړو چې یو جامع بهیر پر مخ لاړ شي، یو داسې بهیر چې پکې هم صدر مبارک او هم نور خلک خپل خپل رول ولوبوي او دا هغه فیصله دي چې د مصر دننه به عملي کیږي.
The role that President Mubarak plays in this, the role that others play in this, those are decisions to be made inside Egypt.
خاغلی کراولی د حسنی مبارک لواکا په سمدستی توګه د لری کېدو په صورت کې د عادلانه ټولټاکنو امکان رد کړ او ویل
If President Mubarak stepped down today, under the existing constitution as I understand it
kacharta sadar mubarak hum nan waq prig di no da usani asasi qanun tar makha sumra che pe zapo egam pararawano shpe to razu ke pakar da che tulta kani ushi kho pada se ke sawal ra ulaligi che aya misr pa nanani halatu ke da se kawlo ta tayar de pa tera bya pa rustaw ke tar sara shoyo intikhabato tak u guru aw pa imandare khabar uku no aga sadumra azad aw shafaf no
you know given the recent past where quite honestly elections were less than free and fair
raporuna wai che da misr malgari da gharbi nalai hai waduna pa tera bya gawandi israel che da misr saray da aman lawznama ham lasli kade andekhmandi che khwanul muslimin kama che da mazbooti اپوزیشن ڈل پتو گا مخت راغلے او حکومت سره خبر پیل کړي حکومتی اقتدار تا لار مندلو کې بریالی نشي. دغه اندېښنې د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ گیبس تیره ورځ په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال څرګندې کړې چې وی ویل د امریکا حکومت له اخوان المسلمین سره واضح اختلافات لري. په عین حال کې چې ملګرو ملتونو په مصر کې د پاسون په نتیجه کې تر دې دمه څه د خوښه 300 تنانو د وژنې خبر ورکړې سیډنکار په روانو نږدو وختونو کې د مصر د طاقتور پوز کردار مهم بولی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د مصر د حالاتو په اړه مو د امریکا د غبرګون په اړه رپورټ د هارون بچانه واورېدو او اوس هم د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې د ایران مخالفه ګوندونه غواړي چې په مصر او تیونس کې د مظاهره کوونکو سره د مرستې لپاره مظاهره وکړي، خو ایرانی چارواکي ویره لري چې دا به د دوو صدارتي کاندیدانو د مرستې مظاهرې وي. د مقالې نور مهم ټکي د ګلۍ ازنورو.
د امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز مقاله په عرب نړۍ کې د ډیموکراسۍ لپاره پاسون او ایران کې اپوزیشن ګوندونو د فورم نه مظاهرو په غوښتنه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې ایران کې شین غورزنګ د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د تونس او مصر مظاهره کوونکو سره د مرستې لپاره د فورم نه مظاهرو اجازه ورکړي. د ایران دوه پخوانی صدارتي کاندیدانو میر حسن موسوی او مهدی کراوی په یو خط کې د ایران حکومت ته ویلي دي چې په مصر او تونس کې ولس د ازادۍ لپاره راوتي دي او دوی غواړي چې د مرستې لپاره خلک راوبلي. ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې دغه خط د ایران سرکاري ویب پاڼه خپور کړی دی. ورسپانه زیاتوي چې دغه شان نور غوښتنې ته ایرانی چارواکو انکار کړی دی، خو د دوه صدارتي کاندیدانو د خط لیکلو سره سخت دریزه چارواکي د مخمسي ښکار شوي دي، ځکه چې د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی په تونس او مصر کې د مظاهرو ښکارا مرسته کړې وه. ورسپانه لیکي کچاري ایرانی حکومت د مظاهرو اجازه نه ورکوي نو اپوزیشن ګوندونه به د دې ته د منافقت په نظر ګوري. نیویارک ټایمز ورسپانه د میر حسن موسوی د یو استازي آدریشر ارجمند د خلیلی کی چې دا د ایرانی چارواکو امتحان دی، کچاري ایرانی حکومت د مظاهرو اجازه نه ورکوي نو دا بخکاره شي چې حکومت د ولس د رښتیا عقیدونه ویره لري. ایرانی چارواکي دا ویره هم لري چې دا به د دوه صدارتي کاندیدانو د مرستې مظاهره هم وي. ورسپانه لیکي چې په انټرنیټ ډیر لږ وخت کې په زرګونو خلکو د مظاهرې په حق کې رائے ورکړې دي. نیویارک ټایمز ورسپانه د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لخوا خپور شوی بیان حواله ورکوي او لیکي چې نوموړي په عرب نړۍ کې د بیداری خبره کړې ده. ورسپانه د ایران د زاړپالو یا محافظه کار ډلې لخوا مقاله کې لیکي چې دوی دریز لري چې په مصر او تونس لانجی یو خبره را مخې ته کړې ده چې وړاندې د مظاهره کوونکو خبره نه اورېدلې شوې وه او نه هم سپام ورته ورکړې شوې وو. ورسپانه نیویارک ټایمز د مقالې په پای کې د ایران یو آزاد خبریال د خلیلي کې چې ولی تونس ولی نه ایران کې بدلون راشي او د فروری 14مه نیټه به د ګټې ورځ وي او ټول شپه به په کوسو او سړکونو تیروي، خو کچري دوی د الله اکبر ناری ووهي او کورونو ته لاړ شي نو دا به بې معنی وي.
د ایران مخالفه ګوندونه غواړي چې د مصر او تونس کې د مظاهره کوونکو سره د مرستې لپاره مظاهرې وکړي، خو ایرانی چارواکي ویره لري چې دا به د 200 کاندیدانو د مرستې مظاهرې وي. د نیویارک ټایمز ورسپانې مقاله درته ګولې ازوند کوله.
د پښتو ژبې نوی ژغ مشال رادیو یوازې په پښتو ژبه.
اوس یو بل مقاله په ورسپانه واسټر جورنال کې د دوه لیکوالو اریک ریزبچ او ایشلی میک په یو مقاله کې د ملګرو ملتونو پر تګلاره نیوکه کړې دي. دوی وایي چې د ملګرو ملتونو په عمومي شورا کې د داسې قوانینو منځوري ورکل کیږي چې د مذهبي دفاع په نوم وي، خو په ترڅ کې بیا د سلمان تاثیر د وجنې غونډې کیسونه مخې ته راځي. دا چې څنګه د دې مقاله په غټو ټکو کې به یې له ملیحه امیرزاده څخه واورو.
په وال سټریټ جورنال کې اریک ریسپچ او ایشلی میگوایر په یو مقاله کې د ملګرو ملتونو په منشور نیوکه کړې دي. دوی لیکي په پاکستان کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل ساتونکو لخوا په شپږشتو ډزو ووژل شو. که څه هم سلمان تاثیر مسلمان وو، خو د یوې عیسائی میرمنې آسیا بیبي د مرګ سزا خلاف یې اواز پورته کړې وو چې ورته تیر کال د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا اورول شوې وه، ځکه چې سلمان تاثیر د پنجاب گورنر وو. تر ډېر فشار لاندې راغلی لیو چې پر دې غلې پاتې شي، خو هغه د چوپ پاتې کېدلو نه انکار کړیو. وال سټریټ جورنال زیاتوي که څه هم د سلمان تاثیر وژنه د هغه ساتونکي ممتاز قادری کړې وه، خو په دې کې ملګري ملتونه هم شامل دي. دا چې څنګه ورسپانه لیکي چې ملګرو ملتونو د مذهبي دفاع په نوم د مذهبي بې حرمتۍ د قانون لکه څنګه چې په پاکستان کې دي ملاتړ یې کړی دی، او دا اداره د 13 کلونو راهیسې د داسې قوانینو ملاتړ کوي. د 1999 کال نه د ملګرو ملتونو په عمومي شورا کې په هر کال کې د یو داسې قرارداد منظوري ورکړل شوی چې د هیوادونو نه پر مذهب د تنقید کولو خلاف د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې پاکستان د اسلامي هیوادونو نړیوال تنظیم یا او آی سی په استازیتوب د دې تړونونو ملاتړ کړی دی. دغه تنظیم د یو بلاک یا د اتحادیې په توګه ووټ ورکوي. ورسپانه زیاتوي په لومړي سر کې منظور شوی قرارداد د اسلام د سپکاوي پر ضد وو، خو اوس یې موخه نورو مذهبونو ته اوړېدلې ده چې پکې د نورو مذهبونو د سپکاوي او د شرمولو خلاف هم ګامونه اخیستل شامل دي. ملګري ملتونه هر کال په حکومتونو باندې غږ کوي چې د مذهب د نیوکو خلاف د ساتنې لپاره قوانین جوړ کړي، او د ورسپانې په خبره پاکستان د دې لپاره دا تړون پر مخ بوزي چې دا ډول د دې هېواد د اسلام د سپکاوي پر ضد د موجوده قانون په نړیواله کچه دفاع وشي. د ملګرو ملتونو دا فکر دی چې د داسې قانون سره د لګکیو ساتنه کیږي، خو په اصل کې دا د دې پر ضد وي لکه څنګه د سلمان تاثیر وژنه ښایي. د هغه د وژنې نه څو ورځې وړاندې اسلامي سختدریزه ملایانو د تحفظ ناموسي رسالت په قانون کې د ممکنه بدلون پر ضد په احتجاج لاس پورې کړ، او د آسیا بیبي د مرګ سزا ملاتړ یې خود. د ورځپاڼې په خبره دا یوازې د آسیا بیبي کیس نه دی، بلکې د دې نه علاوه د 1999 کال راهیسې د اسلام د سپکاوي په تور کې 10 کسان وژل شوی دي، او په دې کې ډېر خلک په خپلو شخصي شخړو کې د دې قانون نه ګټه پورته کوي او د مجرم نه ثابتېدلو پورې تورن کس مجرم ګرځي. خو وال سټریټ جورنال زیاتوي چې ښه خبر دا دی چې د دې تړونونو ملاتړ اوس په کمېدو دی. ملګري ملتونه د دې نه زیات کولی شي، او هغه دا چې نړیواله ټولنه دې اوس داسې قوانینو غندنه وکړي او د عملي کولو نه دې انکار وکړي، او هغه هېوادونه چې د بشري حقوقو ملاتړ کوي پکار ده د سلمان تاثیر غوندې د داسې قانون غندنه وکړي چې ترې د لګکۍ او حقوق او ژوند متاثره کیږي، او هم د دوی د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو اداره جوړه شوې وه.
دا وه ملیحا مرزادا چې تاسو ته یې د ورځپاڼې واسټر جورنال مقاله وړاندې کوله. اوس دا چې نن د پاکستان په ورځپاڼو کې مهم خبرونه څه دي، نو راځئ چې انیس اجمل ته غوږ شو.
نن د ملک زیاتره انګریزي او اردو ورځپاڼو یعنی آج، جنگ، نوای وخت، ډان، دی نیوز او ډیلی ټایمز په خپل غټ خبر کې لیکي چې د بېنظیر بھٹو د وجنې په کیس کې پخانی صدر پرویز مشرف مخرور ګرځول شوی دی او ویلي شوی دی که پرویز مشرف عدالت ته وړاندې نه شو نو هغې به اشتهاري ملزم ګرځول کېږي. ورځپاڼه ایکسپریس لیکي چې امریکایي سفیر د اولس مشر آصف علي زرداري نه د ریمنډ ډیویس د خلاصې او امریکې ته د ورکولو غوښتنه کړې ده. بلخوا ورځپاڼه مشرق په خپل مخامخ پاڼه لیکي چې ولس مشر زرداری د ریمنډوس د خلاصې د امریکې دا غوښتنه رد کړې ده. روزپاڼه نوای وخت د چیف جسټس افتخار محمد چودھری لخوا لیکي چې د معاف کړې شوې قرضو واپس اغستو لپاره هر څه کول لا تیار یو او ګورو چې دا پیسې واپس څنګه نه اغستې کیږي. روزپاڼه آج لیکي چې د سوبا خیبر پختونخوا اسمبلی بهر ملکی امداد په سیلاب فنډس کې شاملولو پر ضد احتجاج کړی دی. روزپاڼه مشرق په یو خبر کې لیکي چې د شمالي وزیرستان تحصیلونو میرعلی، میران شاہ، دوسلی اور ازمک کے نند سہر شپک بجونا کرفیو لگے والی شویدہ. روزپانہ ڈیلی ٹائمز پخپل ادارے کے بھوٹان کے دہین اور پاکستان ترمیان سا سار کانفرنس پہ حق للی کی چپدے کے دوڑو حیوادون اور پدے خبرہ تیار شو چی دا مسلو حل قول لپارا مذاکرات قول ضروری دی. ادارے لکی چی دہین اور پاکستان ترمیان سا خدا سے قسمہ ڈیر مذاکرات شویدی خطر دے دما منگا یو کامیاب ان لیدو. ادارے لکی چی دا یو حقیقت دے چی ہند اور پاکستان دوڑو د طرح گرے سره مخ دے. ہو ہند یو داسے حیوات دے چی غی تیر وقت کے پاکستان کے د طرح گرے مسئلے حل کول نہ غختل. خدا وقت دوڑو حیوادون و ترمیان سا مذاکرات شروع کی دل یو خگام دے. اداری لکی چی دوڑو حیوادون و ترمیان سا یو غٹا مسئلہ کشمیر دا. خدا دی مذاکرات و رستو بگورو چی دا ہند او پاکستان ترمیان سا سکی گی. رسپانہ جنگ پخپل اداری کے لکی چی پیپلز پارٹی پنجاب چی مسلم لیگ نون لا کا مخپلا نورلس نکاتی ایجنڈا ورکڑی دا دہغے پلڑ کے پیپلز پارٹی ویلی دی چې که خیری تا جواب ورنکڑے شو نو د پارٹی وزیران بانند د پنجاب اسمبلی بهر احتجاج کوي. اداری لیکي چې د پیپلز پارٹی لخوا د نور لس نکاتی ایجنډا د مسلم لیگ نون د لس نکاتی ایجنډې جواب دی. اداری لیکي چې کله مسلم لیگ نون خپل لس نکاتی ایجنډا حکومت ته وړاندې کړه نو د هغې وروسته د حکومتي اقداماتو یو امید په ولس کې پیدا شو، خو اوس د دې دواړو ګوندونو ترمیان سا د تاوتریخوالي له وجې ولس نور هم مایوسه کېدای شي. اداری لیکي چې دا وخت ولس د ډېرو ستونزو سره مخ دی او د هغې لپاره ضروري دا ده چې دا دواړه ګوندونه یو ځای شي او د ولس ستونزې حل کړي چې په جمهوریت او سیاستدانانو د ولس یقین پاتې شي.
د پاکستان د ننۍ ورځپاڼو خبرونه مو د انیس اجمل نه واورېدل. او استاد چې د پاکستان په بازارونو کې نن د خوراکي شیانو څه نرخونه دي، د سرو زرو او د کرنسو بیا څه ده، نو راځئ چې احمد الله ته غوږ شو.
نن د پاکستان په مختلفو بازارونو کې د سبزی نرخونه سپدې ډول دي. پیاز اسلام آباد کې 15 سلويخ، پېښور کې سلويخ، کوټه کې 15 دیرش او کراچۍ کې 100 روپے کیلو، الوګان اسلام آباد کې شل، پېښور کې 15، کوټه کې 200 او کراچۍ کې هم 200 روپے کیلو، ټماټر اسلام آباد کې 70، پېښور کې 50، کوټه کې 15 سلويخ او کراچۍ کې 50 روپے کیلو، ټیپر اسلام آباد کې 14، پېښور کې 12، کوټه کې 10 او کراچۍ کې 12 روپے کیلو، ګوپی اسلام آباد کې 15، پېښور کې شل، کوټه کې 15 او کراچی کے ہم شل روپے کلو، مٹر اسلام آباد کی 15 دیرش، پیخور کی دیرش، کوٹا کی 15 او کراچی کے ہم 15 روپے کلو، گازر اسلام آباد کی 12، پیخور کی 10، کوٹا کی 12 او کراچی کی 10 روپے کلو، مولے اسلام آباد کی 12، پیخور او کوٹا 10 او کراچی کی 8 روپے کلو، دغشان شین مرچ کی اسلام آباد کی 14، پیخور کی 12، کوٹا کی 10 او کراچی کی 12 روپے پاؤ، چینی اسلام آباد کی 8 پیتو، پیخور کی 8 پیتو، کوٹا کی 6 پیتو، کراچی کی 15 پیتو روپے کلو، اڑو اسلام آباد کی 30، پیخور کی 20، کوٹا کی کم دیر شو کراچی کی 20 روپے کلو، نرے غوخا د ملک په لویو بازارونو کې د 300 اتیا نه تر 350 روپے پورې، او غټه غوخا د 250 نه تر 300 روپے پورې کلو، او دغه شان غوړی د ملک په لویو خاورونو کې د 150 نه تر 150 روپے پورې کلو ملويږي. په میوو کې مڼه اسلام آباد کې سل، پېښور کې 10 اتیا، کوټه کې اتیا او کراچی کې 15 اتیا روپے کلو، کیله اسلام آباد کې 50، پېښور کې سلويخ، کوټه کې 15 سلويخ او کراچی کې هم 15 سلويخ روپے درزن، انار اسلام آباد کې 200، پېښور کې شلکم 200، کوٹه کې 100 شپېتو، کراچۍ کې 100 روپے کلو، امرود اسلام آباد کې سلويخ، پېښور کې 15 دیرش، کوټه کې 100 او کراچۍ کې 15 دیرش روپے کلو، مالټا اسلام آباد کې سل، پېښور کې 10 اتیا، کوټه کې اتیا او کراچۍ کې 15 اتیا روپے درزن، کینو اسلام آباد کې اتیا، پېښور کې 100، کوټه کې 15 شپېتو، کراچۍ کې هم 15 شپېتو روپے درزن. اوس کوم یو نظر واچو د بهر ملکی کرنسو په پاکستانی روپو کې د اغستون او خرصون په نرخونو. امریکایي ډالر نن په 15 اتیا روپے او 15 شپېتو پیسې اغستې کیږي او په شپږ تیر روپے خرڅیږي. د برتانیې پونډ په یو سل اوه دېرش روپے پنځه پیسې اخیستل کیږي او په یو سل یو کم څلوېښت روپے خرڅیږي. یو یورو په یو سل شپاړس روپے اخیستل کیږي او په یو سل اوولس روپے او درې پیسې خرڅیږي.
نن بازار مو د ریاض موسی خیل نو اوریدل. او اسلن خبرونه د فرخنده وزیر نورو په پیښور کې درې بجې شوې دي.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د پوس په یو کانوای په موټر بمی چاودنه کې دوه فوجیان وژل شوي. د پیښور په متره کې د پولیسو په چوکۍ او ګاډي بمی برید کې یو انسپکټر وژل شوی او درې پولیسان جوبل شوي دي. د خیبر په لنډی کوتل کې د نیټو ځواکونو لپاره په تیل وړونکو ټینکرو وسلوال برید شوی. د پاکستان حکومت پی آی اے شپږ پایلټان لري کړي او د جهازونو یو شمېر الوتنې ځنډول شوي دي. د افغانستان په اولسي جرګه کې د سپیکر لپاره ووټونه واچول لشول. او په مصر کې مظاهره روان دي. خلک وايي حسن مبارک ته زر تر زر استعفا ورکړي.
لن خبرونه مو د فرخنده وزیر نوردل. اوریدونکو تاسو د مشال ډیو نه ساته خبرونه تا غوږی. او اوس یو ریپورت. امریکای سفارتکار کیمرون منټر د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سفارتکار ډیویس دې زر تر زر خوشی کړي. ولی صدر آصف علي زرداری په ډاګه کړې ده چې معامله په عدالت کې ده او فیصلې تر راتلو دی امریکا انتظار وکړي. د دې ترڅنګ امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د امریکې انتظامیه لخوا لیکي که پاکستان حکومت ډیویس خوشی نه کړو نو ستراتیژیکي مذاکرات متاثر کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په دې ریپورت کې اورو.
امریکی سفیر کیمرون مونټر تیر ورځ صدر آصف علي زرداری سره په ملاقات کې د ریمن ډیویس امریکې ته د حواله کولو مطالبه کړې ده. ولی صدر زرداری په ډاګه کړې ده چې دا معاملې په عدالت کې ده او ډیویس د سفارتکار کېدو یا نه کېدو فیصله به عدالت کوي. په ایوان صدر کې کېدونکو ملاقات په حق د امریکې سفارتخانې قائم مقام ویاندا کوټنی بیل ویلي دي چې کیمرون مونټر په صدر آصف علي زرداری واضح کړه چې ریمن ډیویس امریکایي سفارتکار دی او پاکستان حکومت دی د بین الاقوامي قانون تر لاندې خپلې ذمېداري پوره کړي او په فوري توګه دی امریکایي سفارتکار خوشی کړي. په دې موقع صدر آصف علي زرداری وویل چې ریمن ډیویس د لاسا وجلې شوی فهیم د کور ودانې د خودکشي وروستو معامله ډیره کړکېچنه شوې ده او دواړو ملکونو مفاد په دې کې دی چې صبر نه دی کار واخلي او عدالت فیصله راتلو انتظار دی وکړي. دې ترڅنګ امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ دا وکړه ده چې امریکې انتظامیه په خپل یو پیغام کې واضح کړي ده که پاکستان حکومت ریمن ډیویس را خلاص نه کړو نو د دواړو ملکونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات متاثر کېدای شي. د امریکای ورسپانې د بیان وروستو د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی دی چې پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات د اوسنه نه بلکې پخوانه ډیر مضبوط دي او د دا قسمه واقعیاتو لوجه د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات نشي خرابې دي. د یادونه وړ ده چې د تیر میاشتې په 28 نیټه د ریمن ډیویس د ډزو لوجه په لاهور کې دوه تنه مړه شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. دا خبرونه تاسو د لنډو سپوتر څنګه په منځنوي سپو شپږ سوه یویش هم اوریدئ شئ. او اوس یو ریپورت. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان په کراچۍ کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر وخت ویلي دي چې کراچۍ په پاکستان کې د اوسیدونکو ټولو خلکو ګډ خار دی. هغه ویلي چې په کار ده چې پښتانه هم په دې خار کې ومنل شي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمی په دې ریپورت کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان تیر ماښام مردان هاوس کراچۍ کې یوې مطبوعاتي غونډې ته ویلي چې کراچۍ ښار ملکي د ټولو اوسیدونکو ګډ ښار دی. نوموړي وویل چې 50 کاله مخکې چې د هندوستان د تقسیم نه وروسته کوم خلک کراچۍ ته مهاجر شول نه هغې خلکو د کراچۍ اوسیدونکو سندیانو څخه غوښتنه کوله چې کراچۍ ته مهاجر شوي خلک یو حقیقت دی او زه نن د پښتنو په هکله هم هغه خبره کوم.
ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے.
د کراچۍ پښتانه یو حقیقت دی او دا حقیقت دی ومنل شي. مونږ بلوچ، اردو ژبې والا، سندیان او ټول قومونه منو. خو نن چې کراچۍ د کوم حالاتو نه تیریږي نو دا ډول حالات دا ملک او ښار نور نشي برداشت کولی. د ټولو ګټه په دې کې ده چې کراچۍ کې دې سوله وي، په دې ښار دې د هیچا قبضه نه وي. او دا هغه خبرې دي چې په دې اړه باید خبرې وشي.
بیٹھ کے اس پہ بات ہونی چاہیے.
اسفندیار ولی خان زیادہ کڑا چې کراچی کې یوازې ایم کیو ایم او اے این پی والا یو بل نه وژنی، بلکې د خار د بدامنۍ په پیښو کې د یو داسې قوت لاس هم شته کوم چې د دې ملک استحکام نه غواړي. د موجوده حکومت سره د مرستې کولو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې اسفندیار ولی خان وویل چې موجوده حکومت ورسره کړې زیاتره ژمنې پوره کړې دي. دوی چې موږ سره کومې وعدې کړې وې ټول پټولا هغوی پوره کوي لګیا دي. نو په یو داسې صورت کې دا بده خبره ده چې زه دې د سهولت په وخت د حکومت ملګری یم او په سخته کې دې بیا حکومت په وچه ډاګه پرېږدم. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر زیاته کړه چې د ملک موجوده صورت حال ته په کتو سره دا ملک د دې جوګه نه دی پاتې چې میانه مهالې یا مډ ټرم ټاکنې دې وزغمي، او د دې نه علاوه باید حکومت ته د خپل عیني وخت د پوره کولو په سلسله کې هیڅ قسم خنډونه جوړ نکړی شي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
اوردونکو وزو د کراچی نه خیبر ایجنسی ته د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې ناڅرګند وسلوالو د ناټو په تیلونکو ټینکرو برید کړی او د ټینکرو درې ډرې وړاندې لزان سره تختولی دي. د پیښې وروستو امنیتي چارواکو پلټنې شروع کړې دي. نور حالات د فرهاد شینواری ناورو.
د لنډی کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې په پاک افغان لوی لار باندې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو د پاره تیل وړونکي په یو ټینکر باندې ناڅرګند تنانو د سلطان خیلو سیمې سره نږدې ډزې پیل کړې او پس د هغې په دې ټینکر کې موجود درې تنان وتښتول. د ځایي خلکو په وینا د دغې پیښې نه پس امنیتي ځواکونو غونډه سیمه په خپله ولکه کې واخیسته، پاک افغان لویه لاره یې بنده کړه او د لټون عملیات یې پیل کړل. د دغې عملیاتو او پاک افغان لویه لارا تړلو لوجې په دې لارا سفر کوونکي خلک د ستونزو سره مخ شول. په دې حق لباندې یو څو ځایي تنان مشال ریډیو ته وای.
جانزیب مینوم دی او د تورخم ټیکسی چلو په لاره کې ملیشه والا په غټ تعداد باندې ولاړو او څه د کورونو په طرف نه ووتي، نو نور په صورت حال خو یې پوه نه شو خو خلکو ویل چې اپریشن دی. نو خلک خو همدغه خبرې کوي چې څه ټینکو مینکو ولا تختولي یا څه خبره ده که نه. اے خو رش ډیر زیات او خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی. یاره زه خو قریبا په څلور ګنټې کې راورسیم چې ټوله د نیمې ګنټې لیارم نه. یو خو لیاره خرابه ده او بل دا چې رش پہ باندې ډیر زیات دغه ډیر په عذاب کړو، ډیرو مریضانو خلکو اسکول والا خلکو ته ډیر تکلیف دی.
زوره میرې مر دی اورې ما خیبر کې ملیشه ولیاړه وه او تخته بیگ نه درې لیار بند نو بس تقریبا غټې نیمې ګنټه مو شو چې ولیاړو. وسم روډ باندې بلاک ولا نور پته نه لګی دا کوم لري شاو فوج مورغه نور پته راته نه لګی.
د امنیتی ځواکونو د سرچینو د وینا تر مخې د دغه پیخي په تور کې لا تر دې د می سوکنه دی نیولې. ځای چارواکي وایي چې د 500 ساتو عملیاتو نه پسې اوس پاک افغان لوی لارا د هر ډول تګ را تک د پاره خلاصه کړي ده او په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو د پاره تیل او سامانونه وړونکو گاډي هم د افغانستان په طرف روان کړل. د ذکر وړ ده چې په پاک افغان لوی لار باندې د ډېرې مودې راهسې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو دپاره تیل وړونکي ټینکرو باندې بریدونه ترسره کیږي چې له امله یې په سلګونه ګاډي سوځېدلې دي او یو شمېر ډرایورانو ته پکې هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې پیښې پړه لا تر دې دمې چا په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې، خو ولې اکثر وسلوال طالبان د دغسې ډول بریدونو او د دغو ټینکرو د ډرایورانو د تښتولو پړه په خپله غاړه باندې اخلي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پوس د مشال خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام ترڅنګ په دغو نوو سپو هم اوریدل شي.
که تاسو ډیجیټل ریډیو لرئ په دې لنډو سپو مو اورئ.
2001 او دیر 2015 او اتیا 2015 او 45
او که عام ریډیو لرئ نو لنډه سپې مو دادی
40 20 او 22
او منځنۍ سپې مو دی
25 او 21.
د مشال خبرونه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غوږی. د جنوبی وزیرستان او ټانګ ترمنځ واقعیا د جنډول سیمې خلک وایي چې په سیمه کې د رواني بدامنۍ له امله د دوی کاروبار، صحت، تعلیم او په مجموعي توګه د ژوند هر اړخ اغیزمن شوی. زمون خبریال سیلاب مسعود جنډول سیمې ته ورغلی او هلته کې د خلکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د شویلی وزیرستان او ټانک په مانشه پرته نیمه قبایلی سیمه جنګډولا چرته چې بیٹنی قبایلون مشته دي په یوویشتمه پیړۍ کې شهان د ژوند د بنیادي سهولتونو نه محرومه او بیا د طالبانو خلاف جنگ او تیرې سیلابونو د دې سیمې قبایلون هم باد و زبول په دا قبایلون شه شامل ځنې کاسون د خپلې محرومۍ په براکشه په دا رنګ ګیلې مانې کوي.
زما نوم ارشد خان ده. د جنډولې ایک یو واحد اسپتال ده په یخ یو ډاکټر وي او یخ کې ډاکټر نصرت نه پرېږدي. یغ نه د آرمی هډ کوارټر جوړ کړی دی چې څومره د جنډولې پرایمري نواخله تر مډل پورې او مډل نواخله تر ډیګري کالج پورې دا مکمل آرمی کیمپونه دي. په دا کې نه څوک وړکي سبق ته پرېږدي نه څوک کال ته تلاشي. موږ ته دا څومره نقصان چې ورسېد دا ټول د طالبانو خلاف چې موږ کومه کمیټه جوړه کړه جنګ مو وکړه یغ موږ ته چې کوم نقصان راورسېدی او د موږ یو بازار و څه 1500 دوکانونه وو. د ټولو جنډولو چې کوم روزګار وو دغه دوکانونه او دغه بازار نه وو کمل بازار ډنګ سو. اوس ټول جنډول خلق په زرا او پلکاو خلق بے روزگار دي بے تعلیم دي او دوی هیڅ طریقہ نستا.
ما نام رحمت الله ده. د طالبانو خلاف په جنگ سي کورونا ډنګ سو او د موږ بازارونه ډنګ سو او چا پښتنه و نکړه. سیلابونه راغله په علاقه باندې ځکه یوړ بندونه یوړ کورونا یوړ کلی یوړ پربونه باندې ډالر راغله د بیٹنو غریبانو چا ته پوس و نک.
ما نوم بخت خان ده. غټ مصیبات او غټ تکلیف داده چې بیٹنی قبایل ټانک ته جی او راجی چې دوره زیات تلشانی دي فوجانی کوي چې هغه بیٹنی تک را تک روزانه کول نه شي او چې ور دې ټانک لډی خان راځي چې بیا چې پورته واپسی باندې لسه هغه ټایم ټول په لیارې ځای شي ولې چې تلشی دوره زیات تلشی ده چې هغه واپسی بیا په ویره چې اندر اندرغه قبایل نسی کوله خاص کر جنډول ته واپسی نسی کوله.
د دې سیمه نه د قومي اسمبلی ټاکلای روکر شغله ظفر بیگ بیٹنای هم ویایي چې د مشکل په داش په ورځ کې د حکومت له طرفه بیٹدی قبایل یو نظر انداز کول
گورنر دا گیلانی وزیر اعظم اسپتالوں سے فوج فروت تھا اسکولوں سے فوج فروت تھا کراچی باہر کے سبق کیا وزیر اعظم دا خبر رسول دا پدیا غشی جنگ سے دی بیٹنو کورونا منگ سی وی دی پدیا سیلاب سے بیٹنی دی جائے سی وی دی مزکے تباس ہوئے کورونا تباس ہو بے جائے سو دا کے نستا حکومت کو سفر یو کیسے دا دور پی
بیٹنی کا بایلون غشتنا کوي چې د طالبانو په خلاف جنگ او تیر سلابونو دوی ته کوم نقصانونه رسولی دی. حکومت دې اغا په زر نظر بریا کړی. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
پوس د مشال خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام ترڅنګ په دغو نوو سپو هم اوریدل شي.
که تاسو ډیجیټل ریډیو لرئ په دې لنډو سپو مو اوري
2001 او 2015 او 2010 2015 او 2015
او که عام ریډیو لرئ نو لنډه سپې مو دادی
40 20 او 22
او منځنۍ سپې مو دی
600 او 21.
د مشال خبرونه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
اوزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د صوبایي حکومت لخوا د مجسټریټي نظام پر ځای کېدو په اړه په دې صوبه کې داسې ویل کېږي چې ډیپټي کمشنرانو ته د اختیاراتو ورکولو به اولس ته ګټه ورسوي. دا چې واقع به هم د دې نظام پر ځای کېدو اولس ته ګټه ورسي او که نه. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال عبدالرزاق برګ دا رپورټ اورو.
په بلوچستان ایالت کې د صوبایي حکومت لخوا د پخوانی مجسټریټي نظام د بیرته پر ځای کېدو باندې دلته په ایالت کې داسې خبرې کیږي چې د دې مجسټریټي نظام د بیرته راتګ څخه امنیت سم او خلکو ته به ګټه ورسیږي. په ایالت کې مجسټریټي نظام د پخوانی هیواد مشر جنرال پرویز مشرف لخوا په حکومت کې ختم شوی او د یوې ضلع انتظامی اختیارات و ډیپټي کمشنر ته د ورکولو پر ځای و ضلع ناظم ته ورکول شوی وو. دا چې د بلوچستان صوبایي حکومت په ایالت کې د مجسټریټي نظام د بیرته پر ځای کولو لپاره و ډیپټي کمشنر ته څه قسم اختیارات ورکړي په دې اړه د صوبایي حکومت د اطلاعاتو یو افسر کامران اسد په اردو ژبه مشال ریډیو ته داسې وویل.
ایسا ہے کہ جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا ضلعی نظام حکومت تھا تب پولیس کمپلینٹ سیل بنے تھے، پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹ فیل, تو اب وہ کیونکہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ختم ہو گئی نا.
دئی وائی چی کلپ ایالت کی ضلعی حکومتی نظام نو پا حق وقت کی دا پولیسو دا خلق دا شکایتونو دا اوریدلو دا پارا دا پبلک سیفٹی پا نام او دا پولیسو دا شکایتونو سیل جوڑ کری وو, ولی چی اوس دا ضلعی حکومتونو ختم سوی دا ضلعی پسطا دا خلق دا شکایتونو دا اوریدلو دا پارا دا پبلک سیفٹی کمیشن مشر ضلعی ڈپٹی کمشنر دی, او کچیری دا یو چا شکایت دا پولیسو لیویزو سخه وی نو دی با دا خلق شکایتونو دا ایالتی حکومت دا پبلک سیفٹی کمیشن تا ورسوی. دا د په خبره د دې پایده به خلکو ته دا ورسیږي چې د دوی شکایتونه به اوریدل کیږي او هغه به لری کیږي. وکیل سمندر خان کاسی وویل چې د مشرب د وخت د ضلعي حکومتونو څخه د امنیت لوی مسله پیدا سوی وه, خو اوس د ده په خبره و ډیپټی کمیشنر ته د اختیاراتو په ورکولو سره امنیت سم سي.
امن امن دا چې راولې چې دا وځي چې د دې څخه به خیرات وکړه, لدې څه پولیس هم ذمہوار سو, لویز هم ذمہوار سو, هغه د خپل د نوکری د بچاګر لپاره هم کوشش کوي امن امن جوړ کړي, هغه د عوام لپاره هم کوشش کوي امن امن جوړ کړي, خوشاله مسله جوړ کړي, په مل په صوبا په ضلع په تاثیر کې امن امن راشي. هغه دا مسله اوس باید په خوا پرته پرې نه وي بر وخت باندې کاروایی کېدی.
اخوا د سیاسي چارو یو کارپو عطا الله خان کاکړ وویل چې د ده په خبره په ایالت کې د مجسټریټي نظام د بیرته په ځای کې دوه څخه په خلکو باندې ډیره ښه اغیزه وکړي.
مطلب د دې په فرولت باندې ډېر ښایسته اثر لېږي او خلک به د تحفظ شکار شي, خلک به سکون محسوس کړي او د پښتنې والا به معلوم شي چې چا سره اختیارات چې څوک یې ذمهوار وي. اوس په ضلع کې دی حال دی یو سړی په خپل ځای باندې کار نه کوي او ولس ته به دا فایده وي چې کم ذمهوار سړی که کم ایډیو کار نه کوي یا ڈیچو کار نہ کوئی دے بہ ڈائریکٹ ڈی سی تھی وہ ڈی سی تو درخواست پر کوئی کہ بھائی زما دا کار نہ کیجیے نہ اولس دا فائدہ دا چې د دې د مسلو یو هغه ځای چې پر هغه ځای باندې دی ڈی سی ته
الته په ایالت کې د ایالتي حکومت لخوا د مجسټریټي نظام د بیرته پر ځای کې دوه څخه د سیمې ساسي ګوندونو هم بیلابیل خبرګونونه ښکاره کړي, ځینو و دغه نظام ته سم او ځینو د سیاسي ګټې په معنا بللې. عبدالرزاق برق د مشال ریډیو چمن.
د مشال ریډیو دا
په کوټه کې د پښتو ژبې نومیالي شاعر, لیکوال او سیاستوال اجمل خټک لومړنی تلین ومنځل شو. د ارواښاد د تلین په مراسمو کې نه یوازې د عوامي نېشنل ګوند بلکې د یو شمېرو نورو ګوندونو غړو هم ګډون وکړو. نور حال د کوټې څخه خدای نور نصر راکوي.
د کوټې په اداره ثقافت کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د وتلي پښتانه سیاستمدار او انقلابي شاعر اجمل خټک اولنۍ تلین ولمنځل سو, چې نه یوازې د عوامي نېشنل ګوند بلکې د ځینو نورو ګوندونو غړیو هم پکې ګډون درلود. په دې تعزیتي غونډه کې یو شمېر سیاستمدارانو د ارواښاد په ژوند خبرې وکړې او ورته یې د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ډاکټر عنایت الله له مشال سره په خبرو کې د ارواښاد د ژوند په هکله وویل.
د دې یو اړخ انقلابي شاعر وو, لیکن بنیادی طور باندې د یو صحیح رښتینی ترقی پسند قوم پرست سیاستدان. د باچا خان په ملګرو کې هغه اولین ملګری وو چې د باچا خان سره د ملګرتیا کړې وه او د مرګ پورې د باچا خان په لار باندې روان.
له دې سره د پیپلز ګوند صوبایي سیکرتر بسم الله خان کاکړ بیا وویل, سیاست ته د ارواښاد د انقلابي افکارو له برکته مخه کړې. نموړي زیاته کړه,
موږ به سیاست هغه وخت موږ ځوانان شو ډنټان او موږ ته در ټول زیات اپیل د اجمن صاحب انقلابي افکار د سوچ او د چکه می قرباني ور کړې وي. نو اجمل صاحب د یو مخصوصه پارټي ته دغه تعلق دی, یو پارټي سره به سیاست یو انسان بے سیات انقلابی شاعر بے سیات جدوجہد کوم کی هغه د ټولو پښتنو د ټولو انسانانو د ټولو خلکو جدوجہد کړي وو. نو د دغه راز د منزل دا د هر هغه ش فکر لرونکو انساني فکر پښتنو فکر لرونکو سړي فرض جوړیږي چې د دغه راز ول باندې.
د غونډې یو بل ګډونوال او د بلوچستان نېشنل ګوند یو مشر ملک عبدالولي کاکړ بیا وویل, که څه هم زموږ د سیاست مرکزونه سره بیل دي، خو هدف مو همغه دی چې ارواښاد اجمل خټک به په بیا بیا ذکر کاوه. ملک عبدالولی کاکړ زیاتوي،
د نوي حالات سره نوي تقاضي دي او ماروزي حالات څنګه دي څنګه ژوند دي هغه یقینا فرق راځي، لیکن کم منزل چې هغه موږ ته شول دي، کم ازادي، کم خوشحالي، کم اسودګي چې هغه موږ ته راشول دي، یعنی هغه موږ نوس د اسکول چې موږ هغه نظر انداز هغه خبره بالکل دغه خرده تش هغه الفاظ بدل دي، زده اون چې هغه الفاظ بدلي منزل او مقصد موږ هغه.
شاعر، لیکوال، ادیب او ژورنالیست اجمل خټک د 2010 ایسوي کال د فبروري د میاشتې په 8 نیټه د 15 اتیا کلنۍ په عمر کې د اوږدې ناروغۍ له امله په حق ورسید او په خپل پلرني ټاټوبي اکوړه خټک کې خاورو ته وسپارل سو.
اجمل خټک نه یوازې د پاکستان په پښتنو کې بلکې په افغانستان کې هم لوړ مقام لري. د نوموړي کلین په افغانستان کې هم ومنځل شو. په خوست کې د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال د اجمل خټک د ژوند، ادبي او سیاسي هلو ځلو په اړه له یو شمېر هغو افغان لیکوالو سره خبرې کړې دي چې له اجمل خټک سره نږدې پاتې شوي دي. دا رپورټ د هارون باچا په سندره پیل کیږي چې شعر یې هم د اجمل خټک دی.
اجمل خټک چې د ژوند ډېره برخه یې د پښتو او پښتنو لپاره په مبارزه کې تیره کړې او په دې لاره کې یې ګڼې ستونزې لیدلې او هم زندانونه تیر کړي، او کله چې په پاکستان کې د ژوند او فعالیت کړی ورباندې تنګه شو نو افغانستان ته راغی او دلته هم د پښتون ولس د خپلواکۍ او ازادۍ مبارزه جاري وساتله او د ژوند تر پایه له خپلې مبارزې وانه وخت. د ده د مړینې د لومړي تلین پر رسېدو او د ده د کارنامو د ژوندي ساتلو په یاد مو دلته په افغانستان کې له هغو لیکوالو او سیاستوالو وپوښتل چې له اجمل خټک سره دلی او نږدې پاتې شوي چې دوی د اجمل خټک ژوند او فن ته په کوم نظر ګوري. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی محمد اسماعیل یون وایي چې اجمل خټک په سیاست او ادب دواړو برخو کې بریالی شخص و او وایي کولای شول چې د پښتنو ستونزې او غوښتنې په شعر او نثر دواړو کې انعکاس او وځلوي. د استاد یون په وینا که څه هم نوموړی او ملګري د سیاست په عملي ډګر کې د نړیوالو توتیو او داسې سوښکار شول، خو بیا هم اجمل خټک په خپل دریځ هوټمن او ژمن پاتې شو او د نړۍ وتلې څېره بلل کیږي.
خو هغه هیلې او ارمانونه چې دي ولس په سطح دي، بیا د یو شاعر په د ولس غوښتنې ارزوګارې دي او د یو شاعر په واک څومره دي د هغو ارمانونو پوره کول دی په د قلم په ډګر کې هم هغه ټول ارمانونه چې د وځلول په ادبیاتو کې، په شعر کې، په شاعرۍ کې، په لیکوالۍ کې، مګر په سیاسي برخه کې هغه ټوله تګلاره چې وه هغه د نړیوالو د سیاسو ښکار شوه. هغه ارمانونه چې ده لرل هغه په سیاسي ډګر کې پوره بریالي نه شول، نو مګر دی په خپله لاره تګلاره باندې چې و همداسې ورمن پاتې شو. د استقامت او مقاومت چې و هغه د داسې اشخاصو په کچه و چې هغه نړۍ په غټو شخصیتونو کې حسابېږي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد حبیب الله رفیع هم اجمل خټک یو وتلی ملي مبارز بولي او وایي چې په ادب کې هم ځانګړی سبک او مکتب درلود چې ګڼ لارویان یې پیدا کړل او په پښتو نثر کې نوي ایجادات وکړل.
اجمل خټک یو ملي سیاستوال او ملي شاعر او ادیب و. روان قلم درلود، خوږه شاعري درلود، شاعرۍ کې ځانګړی مکتب او سبک لري او ډېر شاعران د ده په لاره تللي دي. د پښتو خوږ نثر یې لیکلی، په پښتو نثر کې نوي ایجادات کړي، د پښتو ادبي راپورتاژ او د پښتو کالم لیکنه دا د دې د مخکښانو څخه دی. او په سیاست کې هم د ملي سیاست چلاوه، د کله نه چې ده دولتي کار پرېښود په پېښور راډیو کې، د مخې ورځې نه دی ملي سیاست ته ننووت او ملي سیاست یې پیل کړ. د ژوند تر پایه یې د ملي سیاست لاره وچلوله او په دې اوږده ژوند کې د پښتنو د ادب او سیاست په لاره پاخه ګامونه واخیستل او بنیادي اثار یې رامنځته کړل.
لیکوال او شاعر او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون چې اجمل خټک په کابل کې د لومړي ځل لپاره د خوشحال خان خټک په علي لیسه کې لیدلی وو، د هغه په حق له خپل خاطره داسې بیانوي:
زه د خوندې په شپږم ټولګي کې وم، خوشحال خان لیسه کې وم. دا مهال
زله دو نمونه سره ډیر شنو یو د خوشحال بابا له نام سره چې هغه خو زموږ له صدقه په نامه و بل د اجمل بابا له نام سره اجمل به کله نا کله لیسې ته راته او موږ ماشومان هغه وخت کې یو لفظ ډیر استعمالو بچو بچو تاسې تعلیم وکړئ بچو پښتون قوم تعلیم ته اړتیا لري بچو تعلیم رڼا ده دغه خبرې اوس هم زما په موضوع کې دده ناستې دي او بیا به یې کله نا کله یو نیم شعر پکې ووایو اوس که نرې نو غوږونه دې خپل پرېکړه چې زما نارا سړه نشوله سره شوه دا هغه بیت و چې د ده د خولې ما اورېدلی و زما په ذهن کې ناست دا نو کال دیارلس سوه دوه شپېته لمریز و
استاد ازمن زیاتوی چې اجمل خټک بل ځوانانو سره ځانګړي مینه لرله او دوی ته به هر وخت د تعلیم د زده کړې توصیه کوله
اجمل بابا کې یو لوی صفت دا او دا د لویو خلکو یوه خاصه ده یوه ځانګړنه ده چې د خپل کشر کول سره ځوانانو سره ډېره زیاته مینه لرله همیشه به ځوانانو سره دی کېناسته کور ته به هم چې ورغی ځوان هغه به یې تشویقوو هڅو به بل لیسې ته ډېر راته مکتب ته به راته داسې پروګرامونه چې به د زموږ په لیسه کې جوړېد څرنګه چې زمونږ هغه لیسه چې وه خوشحال لیسه چې وه هغه د سرحدي سیمو د خلکو لپاره جوړه شوې وه نو ته به د خپلو خلکو پوښتنه کوله لوی پکې نه وه ډېر ساده ګرځېده او واسکټ به یې اغوستی و خامتا جامې به یې اغوستې وې او کله نا کله به سپین پکول په سر و زیات وخت یوه شمله وه هغه به یې وهلې وه او خانه د غفار خان دا شعار به یې ډېر ورکوو بیا به یې افسوس ښکاره کوو چې اوس به یو کېږو به نه ورکېږو دغه ناره به ډېره وهله چې یو شي او تعلیم وکي زده کړه وکي دا زده کړه باندې ډېر فشار راوړو
اجمل خټک نه یوازې د پولي هغې غاړې ته چیرې چې پیدا شوی مینوال او لارویان لري بلکې د پولي دې غاړې ته هم پر هغه چا سربېره چې له ده سره یې مخامخ لیدلی ډېر نور مینوال هم لري کله چې دی تیر کال وفات شو د ادبي او سیاسي هلو ځلو په ویاړ یې په کابل ننګرهار خوست او یو شمېر نورو سیمو کې غونډې جوړې شوې او دا مهال یې هم نوم د ځوانو ادیبانو او شاعرانو په ادبي بنډارونو کې ژوندی ساتل کېږي د یادونې ده چې اجمل خټک ګڼ شمېر چاپي اثار لري او تر ټولو مشهور یې د غیرت چیغه شعري او دا زه پاګل وم نثري ټولګي دي چې څو ځله په کابل او پېښور کې چاپ شوي او ډېر مینوال لري نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
بل کچ کول بکر سب موا بل ربا بٹن گو ما
دمنګوټی سرا
ګرانو مینوالو قدرمنو زه قمر ګل یم د مشال رادیو خپرونه همیشه غوړم او ډیره دلچسپ او ښه ده خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې تاسو خوښ
شئ اوریدونکو تاسو د مشال رادیو نه ساته خپرونه اوري او اوس یو رپورت د پاکستان کرکټ لوبډلې ویلي دی چې نیوزیلند ته په ماتې ورکولو د دوی حوصله لوړې شوې دي او راتلونکي کې به هم دوی د غشان لوبه کوي دا خبره د پاکستانی کرکټ ټیم لوبغاړو او نورو چارواکو د نیوزیلند نه په استانه د لاهور په هوایي ډګر خبریالانو ته وکړه په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د خپل نمائنده ریاض مساخیل په دې رپورت کې اورو
میډیا سره خبرو اترو کې د لوبډلې منیجر انتخاب عالم وې چې نیوزیلند کې ټول لوبغاړو په شریک سره خلوب وکړه او هم د هغې په پایله کې مونږ بریالي شو
هر یو تن ډېر په محنت او د زړه د خلاصه لوبه وکړه او د هغې نتیجه ستاسو په وړاندې ده زه دا وایم چې دې کې د لوبغاړو نه علاوه کوچ او نورو کسانو چې د انتظامیه غړي دي خپل پوره پوره کردار ترسره کړی دی مونږه دې ته یو ټیم افرټ ویلی شو امید دی چې راتلونکي وخت کې به هم زموږ لوبغاړي داسې کارکردګي ښایي او ولس ته به خوشحالي ورکوي
دغه شان د کوچ وقار یونس وینا وه چې د کرکټ د مینوالو دپاره دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې تیره سموده د پاکستان کرکټ دپاره ډېره سخته وه دی وایي
د تیرې سمودې راسې چې د پاکستان کرکټ ټیم د کومو ستونزو سره مخ و د هغې نه پس چې کومه خوشحالي راغلې ده نو ډېره ښه خبره ده زه په دې ټول قام ته مبارک کی ورکوم څنګه چې موږ دی سیریز کې لوب وکړه دا شان با په ورلد کپ کې هم کوو زموږ لوبغاړي خفام کې دي او موږ د دوی نه د ښې لوبې هیله لرو
نیوزیلند کې د اوګدي ایزارتیا رستو چې کله د پاکستان کرکټ ټیم بیرته وطن تر ورسېدو او اوس د کرکټ نړیوالو اتلوالو کې هم صرف یو څو ورځې پاتې دي ولې دا اتلواله به د سریلانکا بنگلاديش او هندستان په میدانونو کې ترسره کیږي نو آیا پاکستان به د بریا خپل سلسله برقرار وساتلی شي ځکه چې د نیوزیلند او سویلی اسیا په آب و هوا او پیچونو کې ډیر فرق دی. نو په دې اړه راته د پاکستانی کرکټ پخوانی ټیسټ لوبغاړي وجاهت الله واسطی وې.
سری لنکا کې زیات تر بال چې هغه آف د وکټ او هوا کې سوینګ کیږي او اسپیشلی دا اوس چې زمونږ د ون ډے کرکټ تو شو نیوزیلند کې نو ډیر زبردست وکټ شو نه سوینګ او اس هم نو ولتا. خالی یو پرابلم به دې ته راځي چې چونکې یو هفته ملاو شوی ډیر کم ټایم دې سره سری لنکا کې ہیومیڈیٹی لگ موسم لگ گڑبڑی لگا الته ہیومیڈ دیر زیات کی سویٹ بڈی دیر زیات کی کی نو ازو تا پکار دے چ خپل دل تا فل پراپر ٹریننگ کی وارم اپ میچز کی ادی تا پکار دے چ خپل فل ایفرٹ ہو کی جدی ہل تا ویدر اسپیشلی دا ویدر یوز ٹو شینو دی تا ڈیر زیات فائدہ رسی ورلڈ کپ کے
دے ادو نے ورڈ اچ دا پاکستان کرکٹ ٹیم دا نیوزیلینڈ خلاف دا سیریز پیل پر ٹی 20 کے دماتی نہ کڑے ہو ور رستو اے پر ٹیسٹ سیریز کے او بیا پ یورزنی سیریز کے ہم نیوزیلینڈ تا ماتے ورکڑا دا نیوزیلینڈ خلاف ہم پ نیوزیلینڈ کے پاکستان ولس کال پس بری او موندا او هسی صدا پاسا دو کال رستو د یورزنی میچونو سیریز او غټلو. ریاض موسی خیل, مشال ریډیو, اسلام آباد.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014, اسلام آباد.